شنونده ها قضاوت خاط کردن. تشکر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. تا برنامه آینده، الله حافظ.
سلامونه، وخت په خیر. له ازاد رادیو څخه روانه خبری مجلې ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د سولې لی شورا په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار شوی هرکلی کوي. په نورو راپورونو کې بیا له دې خبرېږي چې پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو ته د رای ورکوونکو نوملړ نه دی زړولی. خو تر دې هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي د طالبانو له لوري د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قولي اردو وایي چې په غزنی ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او سعودي عربستان وایي که ثابته شي چې د تیلو پر تاسیساتو یې ایران حمله کړې، نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وبولي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي د طالبانو لخوا د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قولي اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه، وایي مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور و، تېره شپه له خپلو اتو وسلوالو سره د امنیتي دفاعي ځواکونو په عملیاتو او هوایي حمله کې ووژل شو او 13 نور وسلوالې ټپیان شول. د خبر پانی له مخې نښته وروسته له هغه پیل شوه چې دې ډلې د افغان ځواکونو پر مرکزونو حمله وکړه. په خبر پانه کې همداراز ویل شوي دي چې په نښته کې د ولسي پاڅونوالو دوه وسلوال هم وژل شوي او د افغان ځواکونو څلور سرتیري ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قولي اردو وایي چې د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 203 تندر قولي اردو ویان جګړن ایمل مومند نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان ځواکونو د غزنی ولایت د رشیدانو ولسوالۍ په درې قیاق سیمه کې شپږ وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې د دیاک ولسوالۍ په تاسنګ او د وغز ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې هم څلور وسلوال وژل شوي او اته نور ژوندي نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د مقر ولسوالۍ په رحماني کله او خمارخیلو سیمو کې د توپچي ځواکونو په ډزو هم څلور تنه وسلوال وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. په پروان ولایت کې د یو وسلوال کس په ډزو یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پروان ولایت د سیدخیلو ولسوال احمد لمر عثمانیار ازادۍ راډیو ته وویل نن غرمه د سیدوکان انچو سیمه کې دو موټر سایکل سپرو د فقیر اغا په نوم پر یو ملکي کس ډزې وکړې او ویې وژه. نوموړی وایي چې په پیښه کې دوه ماشومان هم ټپیان شوي دي. عثمانیار وایي برید کوونکي طالبان وو چې په تیښته بریالي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د رامنځته شوي حالت سوله ایز حل غواړي، خو که د تحقیقاتو په نتیجه کې ثابت شي چې دا برید د ایران له خاورې شوی، نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وبولي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن له CNN تلویزیون سره په مرکه کې د بقیق او خرایس د تیلو پر تاسیساتو د شوي بمبارۍ د جلا ارزونو په اړه چې په یوه کې د کارول شویو توغندیو د سرچینې او په بله کې د ایران له قلمرو د دې حملې د ترسره کولو خبره کیږي د تفکیک یادونه وکړه. الجوبیر وایي موږ ایران هسې هم مسؤول ګڼو ځکه چې بی پیلوټه الوتکې او توغول شوي توغندي په ایران کې جوړ شوي او استول شوي دي. خو الجوبیر زیاتوي که ثابت شي چې دا حمله د ایران له خاورې شوې، هغه به بیا بېله خبره وي، زموږ دریز به هم بل وي او دا به د سعودي عربستان پر ضد د جګړې اعلان وګڼل شي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د برید مسؤلیت د یمن ایران پلوي حوثي اغي ډلې سمدستي ومانه. سعودي عربستان د امریکا متحد دی چې د حوثي اغیانو پر وړاندې د یمن د حکومت ملاتړ کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به ملګرو ملتونو ته په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره یو پلان وړاندې کړي. په پام کې ده چې ښاغلی روحانی د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. روحانی نننۍ څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ایران کې له عراق سره د دې هیواد د جګړې د کلیزې د قربانیانو لپاره د یوې اونۍ ویر پلان شوي مراسم پیل شوي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د عراق پر ضد په جګړه کې د ایران د پوځ میړانه د پوځي پریډ او نورو رسمي پروګرامونو په ترڅ کې وښودل شي. روحانی پر دولتي ټلویزیون په خپله وینا کې وویل بهرني ځواکونه د ایران او سیمې لپاره ستونزې او ناامني جوړوي. او رستای خبر په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې شپږویشت کسان مړه او دولس نور ټپیان شوي دي. د ګلګیت بلتستان د یامیر ښار د پولیسو ویان محمد وکیل د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې ډریور د موټر اداره له لاسه ورکړه. چارواکو ویلي چې دا بس له سکاردوت څخه راویل پنډۍ ته روان و. ګلګیت بلتستان د پاکستان د شمال لویدیځ غرنۍ سیمه ده. پر نریو سړکونو یې موټر یوازې په تاوده هوا کې تګ راتګ کوي او د ژمي په اوږده موسم کې دا لارې په درنو واورو پوښلې وي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خپرونه کې دا مطالب او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر له هغو څرګندونو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیلېدو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی.
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
د رمو د مشانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نظر هم پوښتلی دی.
زه فکر کوم که چیرې طالبان آماده سي او که نسي بالاخره دوی به مجبوري چې د افغان دولت سره کښېنول. د لپاره چې د دوی طرف مقابل اصلي د افغان دولت افغان حکومت ده.
په نورو موضوعاتو کې بیا وری چې پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی زړولی.
کال د ټاکنو هغه تجربه به تکراری یو خود خلکو ازدحام بیربار باری مرکزونو په خلی کې زیات وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم محل کې دوی نوم ده.
بلخوا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورنوي.
هر روز میبینیم که یک مشاور
تاسو هر ورځ وینئ چې یو سلاکار کمپاین کوي. همدارنګه د کابینې غړیو مخته په کراتو مراجعه کړي. حال دا چې د کابینې غړي حق نه لري چې د غنی په ګټه کمپاین وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا وری چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړې او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د اف ام په سل اشاریه پنځه سپو اورېدلی شئ. هیله ده د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ او په خپرونه کې راټول شوي ټول مطالب راسره واورئ. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی هرکلی کوي. راین کراکر تازه فاکس نیوز ته ویلي که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي نو د افغان حکومت ونډه باید په لومړۍ کرښه کې وي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغو اعلان کړې. ډېر نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
که څه هم امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل په اړه هوډ نه دی څرګند کړی، په کابل کې د دغه هیواد پخوانی سفیر راین کراکر وایي که خبرې بیا پیلېږي نو افغان حکومت دې پکې د پام وړ ونډه ورکړل شي. راین کراکر تازه له فاکس نیوز سره په ځانګړې مرکه کې د ټرمپ له لوري له طالبانو سره د مذاکراتو د لغو کېدو ننګه کړې. هغه وایي که موږ له طالبانو سره خبرې کوو او افغان حکومت پکې شامل نه وي نو د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوړو. هغه څه چې کلونه مو یې ملاتړ او ورباندې مصرف کړی، موږ باید بیرته داسې سیاسي پروسې ته وګرځو چې مختلفه وي او په دې کې باید افغان حکومت په لومړۍ کرښه کې وي.
We shouldn't think we're losing this war.
خغلی کراکر زیاتوی که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه وی، نو باید انتظار وکړو څو دوی معاملې ته چمتو سي. امریکا باید فکر ونه کړي چې دغه جګړه یې بایللې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر له څرګندونو او وړاندیزونو هرکلای کړی. د دغه شورا د اجرایی پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو ته وویل
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی د افغان خلک او د افغان نظام او حکومت اخلي هغه به مشروعیت به ولري. یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی، خو طالبانو تل انکار کړی. بلخوا افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو تر وخته ځنډولې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې خالد سادات وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ورګډول د امریکا د کانګرس د غړیو غوښتنه ده.
امریکا د کانګرسمنانو غوښتنه ده ترڅو دغه خبرې کې واقعا په بریالۍ توګه مخکې لاړ شي. یا امریکایان د مسؤلیت سره د افغانستان سره د افغانستان له خاورې څخه ووځي، باید افغان حکومت د مذاکراتو برخه وګرځي.
ښاغلی سادات زیاتوي طالبان مجبور دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. که دا فرصت له لاسه ورکړي نو خبرې ناکامیږي چې زیان یې بیا دوی ته رسیږي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدو وروسته طالبانو ویلي وو چې دوی د خبرو بیا پیل ته تیار دي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ نوی اقدام نه دی سوی. افغان حکومت هم ویلي چې اوس مهال ټاکنې د حکومت لومړیتوب دی او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو مسؤلیت به تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت په غاړه وي.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که چیرې امریکا په طالبانو فشار راوړي، تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل د سولې مذاکرات هغه مهال بریالی کېدای شي چې په جګړې کې ښکېل لوري په خپلو کې سره مخامخ خبرو ته کښېني. رحمت افغان له ښاغلي صدیقي سره په تېړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د راین کراکر دغه څرګندونې څومره مهمې او شونې دي. هغه وایي
پخواني سفیر د امریکې په افغانستان کې د دې کوم څرګندونه او کوم خبرې چې کړی دا موږ تاییدوو او د تایید په اساس باندې تاسو وګورئ طالبان په ټول افغانستان کې دي چې 5000 یا کم زیات دوی نفوذ ولري. دوی نشي کولی چې 2.5 میلیونه نفوذ د افغانستان په خپل ولکه کې ونیسي او کوم نامشروع غوښتنه چې لري په دې تطبیق کړي.
که چیرې افغان حکومت له طالبانو یا امریکا سره په دې خبرو کې ورګډیږي، د افغانستان د حکومت موقف به څه وي؟
په مو د افغانستان د دولت نه مو غوښتنه دا ده کله چې د سوله بحث کېږي موږ په افغانستان کې دایمي سوله غواړو. د دې په څنګ کې بین الافغانی سوله غواړو، نه دا چې په دې کې بهرنیان هم خپل تذکیرې اخیستې د افغان په نوم باندې افغان طالب باندې دلته به سازیتوب کوي او د دې په څنګ کې دوی به په افغانستان کې امارت نظام غواړي او دغه اوسنی نظام قطع نه غواړي. دا هغه پروسې دي چې دغه موضوع ټول افغانان د دې نه مخالفت کوي. یوازې حل لاره به دی کله چې طالبان راځي د سنه مورد باندې بحث کړي، غوښتنه به دایي چې تاسو اول اوربند وکړئ، د اوربند نه وروسته تاسو په راتلونکي کې انتخاباتو کې تاسو خپل کاندید ورکړئ، بیا به دا ولس قضاوت کې چا ته رای ورکړي. او د دې په څنګ کې قطعا افغانان د زور په حساب باندې هیڅ کله چا د سر نه ده ټیک کړی او دوی چې څومره زورونه وهي بیا هم ناممکن ده. یوازینی حل لاره به دی چې موږ بین الافغاني سوله ولرو بغیر د قضیې شر ده.
طالبانو له دې لاندې له افغان حکومت سره مخامخ خبرونه انکار کړی و، د حکومت په رسمیت نه پیژندلی. تاسو له نظره طالبان به دا ځل د امریکا په غوښتنه چې دا تر اوسه پر یو وړاندیز ده دې ته چمتو سي چې له افغان حکومت امریکا او طالبان خپل منځ کې کینی او د سولې خبرې پیل
کړي؟ زه فکر کوم چې طالبان آماده سي او کینی سي بل اخر دوی به مجبوري چې د افغان دولت سره کینی ولې دل پاره چې دوی طرف مقابل هستي د افغان دولت افغان حکومت ده او کو دی په اکثر سره دوی اراده د صلح لري نو دوی د خپل افغانان سره د کینی د خپل افغانان سره د خپل مشکل حل کی یو بل باندې به سره تفاهم ورسیږي او به تبه قانوني یو بل به قانوني کو سره یو بل به دلایل به سره شریکو سره او بل یو بل ته قناعت ورکو نه دا چې متاسفانه متاسفانه کله چې مونږ نورو لاري لټو او بهرنیان په دې کې داخلو دغه کومک وړو تاسو دغه په مقابل کې شعارونه ورکوي زنده باد مرده باد وایي د دې په څنګه به تاسو دغه لمنه نیسي چې راځي مونږ سره تاسو همکاري وکړو د سره په مورد باندې ولې تاسو مستقیم ول خپل افغانان سره نه غواړي چې کینی ولسمشر د افغانستان سولې همیشه پیشنهاد دي دا وکړي تاسو چې
طالبان به کینی ازیر بسی مخه خبرو ته
زه فکر کوم چې چیرې د امریکایانو فشار په دې باندې زیات شي دوی به خامخا د ته حاضر شي افغان حکومت سره کینی او د بین الافغاني سولو کې ولې د لپاره دوی په پوره چې د امریکایانو فشار په دې باندې په مختلفو طریقو باندې بل اخره موثر تمامې دی شي او دوی بل اخره د تعار کې چې دوی د سولې په مورد باندې افغان ورس سره افغان حکومت سره کینی او خبري وکړي
دا وسند مشانه جرګې دوهم رستيال محمد اسف صدیقي و چې ویلې کچېر امریکا په طالبانو فشار راوړي تمکیږي چې لافان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لازادي راوړي
تاسو موږ غلاسدی رادیو نه اوري تاسو کولای شئ موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم وسره موږ په ویب سټ کې هم تاسو ګنشمیر مطالب او معلومات کولای شئ ومو مې ویل ولې پته ده ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم راځو انتخاباتي ریپورتونو ته پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونو وایي ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوم لاړ نه دی زړولی دوی وایي دا کار به دې ته زمینه برابره کړي چې یو ډیر شمیر خلک د ټاکنو په ورځ د خپل نوم د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ روان کېدای شي له رای ورکونې محروم شي اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي یو شمیر مرکزونو او د رای ورکونې محلونو کې نوم لاړ راځړېدلی دی خو ځینو نورو بیا د امنیتی ستونزو له کبله دا چاره ځنډېدلې ده امید زهیرمل ډېره نور حال راکوي
داسې مهال چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي خو لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوم لاړ نه دی راځړولی پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي رای ورکوونکي حق لري چې له ټاکنو وړاندې ډاډه شي څو نوم یې په هغه مرکز کې چې نوم لیکنه یې پکې کړي شته او کنه د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون له دې کبله چې ټول مواد د یوې بستې په شکل ولایتونو او بیا ولسوالیو ته لیږلي او تر خوا یې بیا دا ټاکنیز مواد لا هم د رای ورکونې مرکزونو ته نه دي رسیدلي نه دی توانېدلی چې د رای ورکونې په مرکزونو کې نوم لاړ نصب کړي
کار د ټاکنو هغه تجربه بیا تکراری یو خود خلکو ازدحام بیربار باری مرکزونو په خلک زیات وي تر څو چې هغه پوسټ چې په کوم محل کې دوی نوم ده له بعد مرګه چې دغه اوس د سی وضعیت لا راوړوي چې یو سړی به ډیر سرګردان په مرکز کې تر څو چې نوم پیدا کیږي دوه حالتونه دي یو به ډیر حوصله کوي او تمکیږي به او یا به خدای نه خواسته بیا حوصله کیږي او بیرته به ځي خپل هغه رئیس یا حق څخه تیریږي او بیرته کور ته ځي
ښاغلی رشید وایي دوی له کمیسیون په دې اړه غوښتنه کړې خو تر اوسه عملي شوې نه ده د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار مؤسسه هم دې ستونزې ته اشاره کوي او وایي د قانون له مخې رایه ورکوونکي باید پوه شي چې نوم یې په سم ډول ثبت شوی او که ستونزه لري د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینواری وایي که چیرې دا نوم لړ وړاندې نصب شوی وای رایه ورکوونکو کولای شول د خپل نوم د اصلاح غوښتنه وکړي خو د ټاکنو په ورځ دا کار ناشونی دی او له همدې کبله د دې اندېښنه شته چې شاید یو شمېر رایه ورکوونکي د همدې ستونزې له کبله له خپل مشروع حق محروم شي
تېر پارلماني انتخاباتو موږ تاسو ولیدل چې څومره بې نظمیان او ګډوډیان وي د درغلۍ او تقلب ته همدغه بې نظمیانو زمینه برابره کړه اوس په منظم توګه هر رای ورکوونکی په خپل قطار کې ونه دریږي او پوه نشي چې دغه مرکز ما مربوط دی او بیا دغه مرکز په دغه محل کې زه خپل رای استعمالولی شم نو تبا نغه بې نظمیان او بې ګډوډیان ډېر زیاتیږي بل ستونزه دا ده چې هغه بل اخره نه امید کیږي او خپل رای نه استعمالوي
که څه هم له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس رسنیو ته ویلي وو د رای ورکوونکو نوم لړ یې د نورو ټاکنیزو موادو سره یو ځای ولایتونو ته لیږلې او مرکزونو ته لرسیدو وروسته به یې نصب کړي خو اوس د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي نوم لړ یو شمیر مرکزونو کې راځړول شوی او یو شمیر نورو کې بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره ځنډېدلې ده
در بعضی مراکز و محله درست رایدنده
زینو مرکزونو او محلونو که نملر خپور شوی خود زینو که ده امنیتی ستونزو لکبلا چیز مگ ده هوادوالو امنیت تگواخ متوجه و نده خپور شوی خود نملر که بشپر اصلاحات راغلی او مشخصات اصلاح شوید
در افغانستان ده تاکونو قانون ده دو آویایی به مادی لمخی کمیسیون مکلف ده چه در رای ورکوون که نملر ده تاکونو لورازی وراندی در رای ورکوونی پا مرکزونو که را وزرده بی خدا نتایی نده مشخصه کرده چه ده تاکونو څو ورځې وړاندې باید دا کار وشي. د دې ترخوا کمیسیون پریکړه کړې چې د ټاکنو په ورځ د رایې ورکوونکي ټولې ځانګړنې د پیژندپاڼې او همدا ډول سټیکر نمبر له مخې د نوملار سره پرتله کړي، خو که چېرې کومه تېروتنه ولري رایه نشي ورکولی. ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس مهال د رایې ورکوونکو نوملړ په خپله رسمي ویبپاڼه خپور کړی دی او له خلکو یې غوښتي چې کولی شي هلته د خپلو مشخصاتو په اړه د خپل سټیکر نمبر په واردولو سره معلومات په لاس راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمیسیون په رسمي پاڼه بیا یو شمېر رایې ورکوونکو د نیوکې په توګه لیکلي چې نومونه یې په غلط ډول ډیټابیس ته رسېدلي او د اصلاح لپاره یې د لارښوونې غوښتنه کړې. خو ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټولو هغو کسانو چې د تقویتي نوملیکنې پر مهال د خپلو مشخصاتو د اصلاح فورمې ډکې کړي ټولې ځانګړنې له اصلاح وروسته ثبت شوي دي. امید زهیر مل، آزادي راډیو، کابل.
بل انتخاباتي رپورټ دا چې د ولسمشۍ راتلونکو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورن کړ. ښاغلی حفیظ د یکشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د کابینې دغه غړي ورڅخه غوښتي چې د ولسمشر غنی په ګټه تیر شي، خو د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب له ازاد رادیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړه. د نور تفصیل د ښاغلی ناجی صاحب په راپور کې.
د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د کابینې غړي په ځانګړي ډول د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورنوي او وایي ولسمشر غنی د کمپاین لپاره له دولتي امکاناتو کار اخلي. ښاغلی حفیظ د یکشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل
هر روز میبینیم که یک مشاور
تاسو هر ورځ وینئ چې یو سلاکار کمپاین کوي. همدارنګه د کابینې غړیو مخته په کراتو مراجعه کړي. حال دا چې د کابینې غړي حق نه لري چې د غنی په ګټه کمپاین وکړي. د کابینې یو غړی د حج او اوقاف وزیر سوزلې مخ سره ناسته کړي او ویل دي چې د غنی په ګټه اتیر شم.
نوموړي همدارنګه وویل د امنیتي ستونزو او د دولت له لورې د نه همکارۍ له امله نه دي توانېدلي چې کمپاینونه ولایتونو ته وغځوي او په دې اساس باید د کمپاینونو موده وغځېږي که نه د انتخاباتو نتایج ورته د منلو نه دي. دې سره هم مهاله د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب د ښاغلي حفیظ د څرګندونې رد کړې.
داسې هغه فکر کوي چې ما کمپاین کړی قطعا غلطه وایي. زه دا خبر ردوم که زه کمپاین وکوم او کمپاین ته اراده ولرم زه د یو سیاسي ګوند مشر یم، نو زه کولی سم محلي تر لږه په خپله ګوندي مجلس کې خپله حضور پیدا کړم او خپل حمایت او دعوت په خپله خوله باندې واضح وکړم. حتی ما ځان ته دا اجازه هم نه ده ورکړې چې زه په خپله باندې هغه وکوم، په خپله باندې د خپل ګوند له لارې کمپاین کوو. ګوندي خلک به کمپاین کوي خو ما لا تر اوسه خپل غږ نه دی پورته.
له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون بیان زبی سادات وایي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. تر دې وړاندې هم ورته تورونه موجود وو، خو د ولسمشر غنی انتخاباتي ټیم دغه تورونه بې اساسه بللي. دې سره د جمهوري ریاست د نوماندانو کمپاینونه هم روان دي. کابل میشتو سلګونو هزارګانو له دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر غنی وویل که چیرې د افغانستان دښمنان په هزارګانو او اهل تشیع حملې کوي هغه ورځ زه هم هزاره یم او هم شیعه. نوموړي وویل هزارتوب نن ویاړ دی نه جرم. همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له بلې خوا د عبدالله عبدالله تر مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم بیا په ننګرهار کې غونډه وکړه. عبدالله عبدالله په جلال آباد ښار کې یوې پراخې غونډې ته په وینا کې د ننګرهار وروستۍ پیښه وغندله او ټینګار وکړ چې د بریالي کېدو په صورت کې به خپل سري عملیات بند کړي. ښاغلي عبدالله وویل چې د ننګرهار د ولسونو دغه پراخ حضور د ملي وحدت یو ښه تمثیل دی او که چیرې دی واک ته ورسیږي نو د ننګرهار د خلکو ټولې غوښتنې به عملي کړي.
پنځلس رسنۍ چې د خپلو کارکوونکو شپږونه تر یوویشت میاشتو پورې معاش نه دی ورکړی. په دغه نور حال به د خاطر پردیس په دغه راپور کې واورو.
مهری رضوی یو نیم کال د زن په خصوصي ټلویزیون کې خبریاله وه. هغې په میاشتني ډول اته زره افغانۍ معاش اخیسته چې په دې اته زره افغانیو کې شپږ زره یې د امریکا د نړیوال پراختیایي بنسټ یا یو اس آی ډی یا د پروموټ پروژې لخوا ورکول کېده او یوازې دوه زره افغانۍ یې زن ټلویزیون ورکولې. مهری وایي وروسته له دې چې د زن ټلویزیون د دې د څلورو میاشتو معاش ورنه کړ دا مجبوره شوه چې له دې ټلویزیون سره خپل کار پای ته ورسوي. وروستي ځل لپاره چې هغې د خپل معاش د غوښتنو په پار ګام پورته کړ د وږې دیرشمه وه، خو بیا د هغې په خبره چې د زن ټلویزیون ورته منفي ځواب ورکړ.
ما چر له دې ځایه استعفا ورکړه. د دې لامل دا و چې معاش نه راکوه. وروسته یې راته وویل چې معاش به په میاشتني ډول پنځه زره افغانۍ افغانی وی چې ما ونه منله.
سمیر د دې ټلویزیون بل هغه کارکونکو دی چې د دې ټلویزیون څخه یې استعفا ورکړي. هغه وایي د په څیر یو شمیر د دې ټلویزیون نور کارکونکي هم دي چې معاشونه یې نه دي ورکړل شوي. د ده په خبره د نهو میاشتو د کار څخه یوازې ده ته 40,000 افغانۍ ورکړل شوي او پاتې 14,000 افغانۍ نور یې د زن ټلویزیون پوروړی دی.
دریونه کیږي چې موږ ته چل راکوي هر ورځ خو دې ټلویزیون د سبا بل سبا پلم کوي چې ماشمو درکو
چې دغه ډول څرګندونه هغه کار کوونکي کوي چې له ټلویزیون څخه شړل شوی دی.
هر پر د کازر نه هو د اداره کې
هر هغه څوک چې له یو بنسټ څخه وویستل شي د دوی لومړی کار دا وي چې په ټولنیزو پاڼو کې وایي چې ما
خپلو کارکوونکو خو کیدای شي په دې برخه کې ځینې نیمګړتیاوې هم وي. د زن ټلویزیون یوازینۍ رسنۍ نه ده چې له خپلو کارکوونکو پوروړې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یعنی وایي په افغانستان کې د ګوتو په شمیر رسنۍ دي چې خپلو کارکوونکو ته په منظم ډول معاشونه ورکوي. د دې ادارې رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15 غږیزی او انزوریز رسنۍ دي چې د شپږو څخه تر 21 میاشتو پورې د خپلو کارکونکو معاشونه نری ورکړي خو نوموړي د دې رسنۍ نمونه وانخستل. خلوتګر وایي د دې رسنۍ مسؤلینو ژمنه کړې چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو کارکونکو معاشونه ورکړي.
اگر پر مبنای تعهد کمرای مدارن عمل نکنن ما
که د هغه ژمنې له مخې چې دوی له موږ سره کړي عمل ونه کړي موږ یې نمونه خپرو او له دې پرته بله لار نه لرو. موږ باید د دې رسنیو نمونه واخلو تر څو حکومت د خپلو قوانینو له مخې له دوی سره چلند وکړي. موږ پرته له نوم څخه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت او همداراز د شخړو د حل کمیټې په همکارۍ د دې رسنیو قضیې
په همدې حال کې دی او
انشاءالله چې
یو بل پخوانی خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تیرو دوو میاشتو ماشي نه دی ترلاسه کړی. هغه شپږ میاشتې له مشل ټلویزیون سره کار کړی خو د 15 میاشتو د معاش نه ورکولو له کبله یې استعفا ورکړه. د خبریال په خبره مشل ټلویزیون معمولا دوه لومړۍ میاشتې خپلو کارکونکو ته معاش نه ورکوي. هغه ادعا کوي چې د ده په ګډون د دې ټلویزیون یو شمېر نور کارکوونکي هم خپل معاشونه نه دي اخیستي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ډیر زیاته مننه چې تر دې مهاله زموږ سره یاست او له ازادي راډیو څخه د مازدیګرنۍ خبرې مجله اورئ. اوس هم یوه نړیواله موضوع په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې وکړې او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه یې کوله. دا له هغې رئیسې چې السیسی واک ته رسېدله لومړی ځل دی چې دومره خلک واټونه ته راوځي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د مصر د پلازمېنې قاهرې په ګډون په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. مظاهره کوونکو له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه کوله. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقونو مرکز پرون شنبه وویل د دوو خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي خو د چا د مرګ ژوبلې راپورې نه دی ترلاسه کړی. د بلوا ضد پولیسو له لورې د ډنډو او اوښکې بهوونکي ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتو پراک شوې. دا له هغې رئیس چې د السیسی حکومت ورسته ځل مظاهرې ځپلې په دې هېواد کې نادره مظاهرې دي. ورسته له هغې چې د هغه د حکومت پر ضد مظاهرو لپاره آنلاین غوښتنه وشوه په سلګونو کسان د مصر په سویس ښار کې پرله پسې دوهمه شپه واټونو ته راوتلي وو. د مصر سوداګر محمد علي چې په تبعید کې اوسي او د مصر پوز او حکومت په فساد تورن کړی له مصریانو غوښتي وو چې واټونو ته راووځي او مظاهرې وکړي. پخوانی جنرال السیسی ته د یو داسې مشر په سترګه کتل کیږي چې د سیاسي مخالفینو د ځپلو او د منتقدینو د غلي کولو لپاره سخت ځپنې ته مخه کړې او زرګونه کسان بندیان کړي دي. نوموړي په 2014 کال چې هغه مهال د مصر دفاع وزیر و پخوانی انتخاب شوی اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ. د هغه حکومت له مخکنیو مظاهرو وروسته داسې قوانین تصویب کړل چې په عامه ځایونو کې ټولې مظاهرې غیر قانوني اعلانوي. پرون د مصر په پلازمېنه قاهره کې تحریر چوک ته نږدې په سلګونو کسانو مظاهرې وکړې. دا د هغو مظاهرو اصلي ځای و چې په 2011 میلادي کال د مصر د اوږدې مودې مستبد ولسمشر حسن مبارک له واک لرې کړ. یوې امنیتي سرچینې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 40 کسان په قاهره کې نیول شوي دي. د دې آژانس خبریالان وایي چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مظاهره کوونکو د تیتو پراک کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ. د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د مصر له چارواکو غوښتي دي چې د سولهییزو مظاهره کوونکو حقونه خوندي کړي. د روان اونۍ په پیل کې السیسی د پر حکومت د فساد لګیدلي تورونه رد او هغه سوچ دروغ بللی وو.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زموږ د ټولو حق دی موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
نام دې سره وخت 4:30 شوې. احمد تکل ته وښی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پروان امنیتي چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د دې ولایت د مرکز چاریکار په خلزه سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملا قدوس په نام یو طالب قومندان د هغه لشپګو وسلوالو سره وژلای دی. افغان چارواکي د طالبانو له لوري د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال مولوي ګل احمد د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قول اردووی د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. تندر قول اردووی چې د غزنی ولایت د رشیدانو او همدارس د وغاز او د یک ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 22 وسلوال وژل شوي. په پروان کې د یو وسلوال کس په ډزو یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پروان ولایت د سید خیلو ولسوال وایي چې دا پیښه نن د سیدوکان انچو په سیمه کې پیښه شوې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د رامنځته شوي حالت سوله ییز حل غواړي، خو دی وایي که د تحقیقاتو په نتیجه کې ثابته شي چې دا برید د ایران له خاورې شوی نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وګڼي. او د پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 26 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د ګلګیت بلتستان د دیامیر خار په لویه لاره کې شوې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غور ولایت د خزینه لوبغاړو ورزشي کمیټه وایي ورستۍ نامنیو په دې ولایت کې د خزینه لوبغاړو لپاره د سپورت فضا راتنګه کړې ده. د دې ولایت د ورزشي کمیټې مسؤل سرویناز د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نامنیو له کبله د اونۍ په جریان کې یو ورځ د فوټبال خزینه لوبغاړي تمرین کوي. د اغلې سرویناز په خبره د غور ولایت د فوټبال خزینه لوبغاړي اوس مهال د یو لړ لوبو لپاره چمتووالی نیسي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې په لاره واچول شي. د افغانستان د وشو فدراسیون چارواکي وایي ټاکل شوی سبا دوشنبه د وشو یو تکسیزه ټیم ایران ته د یو تمریناتي کمپ لپاره لاړ شي. د دې فدراسیون رئیس سید رحمان یورش د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمریناتي کمپ د ایران هیواد په قربتو برابر شوی او هدف یې د افغان لوبغاړو چمتووالی په چین هیواد کې نړیوال لوبو ته دی. د خبر یورش په خبره دغه تمریناتي کمپ په 13 ورځې دوام وکړي او له هغې وروسته به افغان لوبغاړي د وشو نړیوال لوبو لپاره د چین هیواد پلازمینې بیجنګ ته لاړ شي. یورش همداراز وایي دغه نړیوالې لوبې یو سلو یو اوی هیوادونه ترمنځ ترسره کیږي چې پیل د راتلونکي میاشت اکتوبر په 14 دی. او د نړۍ د ستورو لیګونو په منځ کې د هندوستان سوداګریز کرکټ لیګ به دا ځل د 10 ټیمونو ترمنځ ترسره شي. په 2000 میلادي کال کې دغه ستر سوداګریز لیګ د 10 پړاو ترسره کیږي. د هندوستان ځینو ورزشي ویب پاڼو لیکلي چې راتلونکي کال به دغه لیګ کې د نورو پړاوونو پر خلاف د ټولو لوبډلو پر ځای 10 لوبډلې ولوبېږي. د دې لیګ 12 پړاوونه ترسره شوي دي چې څلور یې ممبئی انډیانز، درې ځلې چنای سپر کینګز، یو ځل سنرایزر حیدرآباد، دوه ځلې کلکتا نایټس رایډرز، یو ځل دیکان چارجرز او یو ځل راجستان ګټلې دي. په 2000 کال کې به دغه لاندېنۍ لس لوبډلې د آی پی ایل برخې وي: ممبئی انډیانز، چنای سپر کینګز، کلکتا نایټ رایډرز، رویال چینجرز بنگلور، سنرایزر حیدرآباد، کینگز 11 پنجاب، راجستان رویالز، دلی کپیټلز، پونا یا احمد آباد او رینچی یا کوچی. چې پونا او رینچی لوبډلې ور اضافه شوي. د 13 پړاو آی پی ایل د مارچ په 20 نیټه د 10 لوبډلو په ګډون پیلېږي. 9 ورځې دوام کوي او ټول پکې 12 لوبې ترسره کیږي.
له هم د سره د دې خبرونه د خبری برخه پای ته ورسیدو. دوهمه برخه زموږ دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف پلټ کې او ورکشو عزیزانو ته زنګ شوې دي چې تاسو یې اوریدو ته بولو او تر بیا له تاسو اجازه غواړو.
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغې پسې ورشه بولو یاغې پسې ورشه امدی کې ربانه ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بلی دي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یک سر نوښت
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویګره کوې ازر کې ان شاء الله مونږ ځلونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنه. زخان محمد سیند د انصاف پلټکه او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلن اغا لیسین یو خون کې محمد طاهر ازادي رادیو ته ویلي چې کابو یو کال کېږي چې په دغه لیسه کې کابو یو کال د بل مخته خون کې په توګه تدریس کړي او یو کال کېږي چې حق او زامه نه دا اخیسته. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد طاهر خون کې او بیا به د پوهنې وزارت د یو چارواکي نظر واوري.
د انصاف پلټ کې
خورور نوم دې څه دی؟
محمد طاهر.
څه کار کوي؟
استاد یم په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د امیر بلن اغا لیسه ده. دغه کې استاد یم.
څه مشکل دې لرلو؟
مشکل مې دغه و چې د تیر کال یې په ګرمسیل ولسوالۍ کې یو څو سلویش لپاره نوي استادان ودرول چې په دې کې نمایي دغه و اکل زحمه و نمایي اجر بالمکتب. نو په اکل زحمه و ماش چې هغه ټول اجرا سو د اجر بالمکتب د شپږ میاشتې ماش پاتې دي. نو ځان نو کال رالی بته امکان وخت د اکل زحمه لپاره د نوي کال لپاره او نور ماش ټول پاتې دي.
نو په دغه امتحان کې خو ته بیا حاضر شوه نه چې امتحان ورکې؟
ایم حاضر شوی یم. د کوم امتحان وکړې دی خو دغه نتیجه تر اوسه نه ده معلومه سره.
ستاسو مقصد هغه ماش دی چې هغه پاتې دی هغه غواړی؟
بله و هغه تېر چې مخکې ما تاسو سره اړیکه نیولې وه خو هغه ته دا امتحان د مخه و په دا خاطر چې هغه تېر ماش دی چې هغه
د تېرو استادانو تنخواه نه ده ورکړی او نور هم نیسي؟
و نه ده ورکړی هغه هم پاتې دی تقریبا بل یو څو سرویس کې ډېر اجر و اجر بالمکتب لږ زحمه و هغه زحمت چې دی هغه اجر سره دی اجر بالمکتب ته پات دی بج خاګل د سیمه وای چې هغه اجر بالمکتب په وخت کې معاش لري او هغه لا مست معلومات نه کوي چې دا نو هغه چې کار کوي دی هغه هغه معاش لري.
د غستون زتاسي د خونزي مدیر سره مطرح کړي سوي
موبایل و د شونځي سرمعلم ته مدیر هغه ته مو ویلي دي چې دا زموږ مشکل دی د پرموږ باندې پورونه باندې د خلکو دکاندارانو د نور خلکو سم پورونه کړی دی هغه غواړي راځه. نو هغه ته مو ویلي دي مدیر ته اته تر دغه د ولسوالۍ تر مدیریت پورې مو خبره کړې ده. هغه هم داسې وایي چې یا کیږي یا موږ په تلاش کې یو یا معلومات نشته بس تاسو جواب.
تاسو مله تحصیل کړی؟
زه لیسانس یم.
خو غواړي چې رسمي معلم شالته؟
ولې نه غواړم. نو خو ما دښتواله چې زه د لسمسه بیا تر د شپږسمه پورې زه دوم نمبر کې مې بس وایم په سیمپ کې. نو خو دلته اوس داسې چې امکان وخی ابالال ته وایي کله څوک خبر نه کړي دغه دغه مدیران چې دي دا خپل خلک لري تر څه پورې هغه کې هغه خپل نه پاتې دي هغه قسم دوه ځپاسان هغه کامیاب شي او هغه کسان چې لیاقت لري دغه لیسانس هغه پاتې شي. نو دا خو به خبره شي رسمي سم
مشکل هم زیات دی.
مشکل زیات دی. نو ډېر معلمان دي یو نه پاتې دي تقریبا اتیا نفر استادان دي او هغه دوی په دې کې اوس د ستاتي لیسانس په کچه د چا د پاس په کچه د وځ د پاس دی ری پی سی ایم دی او بیا داغه ته موږ احمد او نور کار را سپاتو اوس وخت یو په دغه مزه کوي. نو ټول کار چې هغه دغه سره باندې تیر شو او دغه اوس د دکاندارم پر د نور خلکو په سره باندې دي. نو مشکل داغه دی چې اوس نوې کال د برته امتحان وخت شو هغه کې هم نه د معلومات شته کوم څه
شو میاشتې د تدریس کړو یو کال د تدریس کړو. یو کال د تدریس کړو
و یو کال د پاره دا قرارداد کیږي او په هغه کې بیا دا رقم شو چې امکان په سمبوله کې واخلي د میزان د میاشتې سبا څنګه شروع کړي تدریس شروع کړی پاغو کوم داسې وسول چې کم کسان چې وستي هغه د میزان څخه ونیول هغه چې وستانه درو دغه د کرپ څخه ونیول
تاسو سره د رسمي قرارداد کړي او په میشت کې یا په ساعتونو باندې او په کوم حساب تاسو ته قوزامه درکوله
یا هغه کوم رحمه چې و هغه ساتواره او دغه چې و دا قرارداد مشکلوم وری د جلو مقتدا د کال د پاره و دیو کال د پاره
خسته ستونزې د پوهنې وزارت مقامات سره به شریکو
سلام د مهرباني
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مته په هنه وزارت لبایان دی اغلی نوریه نزهت سره شریک کړه جناب نزهت د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلن لیسینا د محمد طاهر په نامه یو خون کې د نور خون کو پاستازی ته په ازادي رادیو ته ویلي چې کابو یو کال په دغه لیسه کې د قزامه خون کې په توګه تدریس کړي خو کابو یو کال کې چې د قزامه حقوق نه دی ورکړل شوی په دې سره کې ستاسو نظر غواړو
هغه معلمین چې زموږ په رسمي بستونو کې استخدام شوي دي د هغوی معاش ماهوار په منظم توګه پرداخت کیږي ولی هغه معلمین چې د حق الزمه په ډول موږ سره کار کوي هغوی د تعلیمي کال په نهه میاشت کې موږ سره قرارداد لري د هغو معاشونه یو څه په تاخیر کې پرداخت شوي ده د دغې تاخیر دلیل دا و چې د هغوی اسناد موږ سره په سم توګه نه و رسېدلی وي او موش هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغوی معاشونه د هغوی حق د هغوی امتیازونه هغوی ته ورکول کیږي او موش په دې برخه کې هغوی ته اطمینان ورکوو خو یو څه تاخیر په دې پروسه کې پیش شوی دی د دې تاخیر لامل او دلیل هم داده چې د هغوی اسناد مشتره په مکمل او سمه توګه نه رسیدلی وي
ستاسو د خبرو معلومه شو چې په دې موضوع کار روان دی او ډاډ ورکوي چې د دغه خونکو حق او زامه به ورکړل شي
هغوی باید سلسله پورې مطمئن اوسي چې د هغوی معاشونه د هغوی حقوق هغوی ته پرداخت کیږي او هغوی لاسته رسیږي موږ هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغو معلمینو یا حق الزمه معلمین معاشونه حتما به ورکول کیږي خو که لیک زن په دې پروسه کې راغله د دې لامل هم هغه و چې د هغوی اسناد موږ ته په سمه توګه نه رسیدلی
تشکر سلام د انصاف پلټکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وا موریدل چې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلند لیسینا محمد طاهر خون کې ازادي رادیو ته ویلي و چې په دغه لیسه کې شاوخوا اتیا استادانو د حق زامه په توګه درس ورکړي او کال کیږي چې حق زامه نه د اجرا شوی او د پوهنې د وزارت ویان دی اغلی نوریه نزهت وویل چې په دې موضوع کار روان دی او په لږه موده کې به دغه ټولو ښوونکو ته حقوق ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې ځل بیا ستاسو د خبرونې وخت را ورسید بیا هم په تیرونی کې ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې تر ډیره زموږ دوستان په خپل ورکو پسې ګرځي البته په دې ونی کې موږ داسې پیغام نه لرو چې ستاسو کوم عزیز پکې پیدا سوی یا کوم چا معلومات را سره شریک کړي نو موږ په مستقیم ډول ورځو ستاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو په خپل کو دوستانه پسې ګرځي خو مخکې تر دې چې دغه پیغامونه را واخلم غواړم یو یادونه وکم چې دوستانو کله د خبرونه پیلېږي نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولري کچيري د یو ورک پاړه تاسو معلومات لري او یا غواړي د بل چا شمیره در سره ولیکي نو دا کار به درته اسانه سی او بیا به زموږ د خبرونو په لړ کې دې ته ضرورت نه وي چې موږ پیغامونه تکرار خبرو کو ځکه د پیغامونو شمیره ډیر دی او باید ټول ته نوبات ورسیږي نو لطفا تاسو خپل قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ او د دوستانو شمیرې در سره ولیکئ نور مونسن ټوما ورځو پیغامونه ته
السلام علیکم ازادي راډیو ته زما سلام زه خدای نور د پنځه یو لسوالیه څخه خبره کوم زما یو وراره امید الله نومیږي د لشکرګاه مدرسې څخه پروش کاتولي اختر کې نظر کړی دی هر ورځ چې معلومات یې او سره یې خبرې هذا شمارة جمع سرى تماس ونس سيبر وساوة نونس هو حتى ساوة اتيا شمارة دياوية سيبر ايا نونس شباش باور ادري او شباش هذا شمارة جمع سرى معلومات ونس السلام
دا دا بیره دو څخه غیر مننه زه د مرجور سوالی څخه خبره کوم ما ماما زوی ورته نور پر د تنزل سره د کی د مشکل سره وتل دي د مرجور سوالی د اسمت نی دي د استادو زوی دي نو کچا سره کړی یا څه په دای کې مو څه په داش مرزنګ سی پر و سلور اته سی پر و درې و یو نه
السلام علیکم زه ذوالفقار دوایته د هلمند ولایت دواشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام درنم زما یو ملګری دی د حکمت الله جان په نامه باندې دی چې تقریبا درې میاشتې کېږي چې په نادلي ولسوالۍ کې کور دی او د خپل کور څخه نادره کسوي دی که هر ورته یا په حال باندې معلومات دي اګه په خپل باندې زما څنګه غوړي نو دې ما ته په امداغه شمیرې باندې زنګ ووهې 0 0 0 2 8 5 3 0 2 شمیره ته لږه وان 0 0 0 2 8 5 3 0 2 خدای په امان.
السلام علیکم زما نوم فزیا احمد تکزیه میوند ولسوالی زموږ یو دوست دی دا و میاشت کېږي چې د خپل کور نه درکه شوی دی د پلار نوم یې سیچا ده د نوم ګلاد شاه دی هر څوک یې په اړه معلومات لري د میوند ولسوالی هر څوک یې په اړه معلومات لري د ټلیفون پر دغه شمېره چې ما سره تماس ونیست شي پر اویا پنځه اویا څلور سوه او نهه شپېته شپږ اتیا وسلام.
السلام علیکم
خبره کوم ما یو رودش په نوم د رحمان د پلان نه حجا دمه نهر سراج دا یو کال کې چور کړی د تندر اسکار لکري چې چیرې مسلمان روته معلومات یې ما سره د پداش مره باندې اړه کوي 0 0 0 3 2 2 1 3 8 5 د لښ مره د 0 0 0 1 0 1 0 0 0 ما سره د پداش مره باندې اړه کوي چې څار مسلمان روته د په هر معلومات لري او دا زادې راځي چې څنګه غوښله د اجتهاد ما پیغام نشر کې خپورې چې رحمن السلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همداراسته سې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم زه بسلا د ماما مستر د خپل کو خبره کوم زما د ماما زوی د کریم د زوی د سلام نیو د څنګه کار کوي چې نه درا ته د نیو چا ته د ژوند نیو چا ته د هر ورځ چې موږ ته دا یو په خپل او د نو د ملګری راځي ما ته د پدې وخت نه راځم چې پر او ته راځه چې په دې کې نه ساتایا چې دې السلام علیکم.
السلام علیکم د موږ یو ورور رکد دی پکتیکا ور دی خیر خل ورسوالی محمد ګل نیمیز کار شفدا کړی دېش مې ربع نه زنګ وایي صفر اوسه وشکر نیمې صفر څلور دېرش ساته اتیا ډېره مهرباني به وي.
السلام علیکم آغا جان، خبرې کوم د کونړ ولایت نه. موږ یو ورور بې درکه شوی دی چې شپږ کاله وشو، مبارک شاه نویږي د پلار د میراث ده نه، او که چا ته په دې حقله معلومات وي موږ ته دې په دې ټلیفون شمېره باندې بېرته معلومات را کړي. صفر اووه اویا نولس درې اویا شپږ سوه دولس، دا شمېره ځل بیا تکراروم، صفر صفر اووه اووه یو نهه اووه درې شپږ یو دوه. چا ته په دې حقله معلومات وي موږ ته دې بېرته دې پته معلومات را کړي. السلام.
بله، زه محمد احمد هرات ولایت نه خبره کوم. د مولا لال محمد زما یو ورور دی، تقریبا پنځه لس شپږ کاله کېږي چې له هغه څخه تللی دی. دغه ورور په حق باندې کوم سړی معلومات لري؟ ورور دغه په حق باندې زما په هغه شمېرې باندې زنګ وهي، صفر اویا شپږ دېرش اووه اویا اووه څلوېښت. یو ځل بیا شمېره تکراروم، صفر اویا شپږ دېرش اووه اویا اووه څلوېښت. دغه زما ورک ورور چې دی دغه د ملا عبدالکریم په نامه باندې دی. هر سړی که دغه په حق له باندې څه معلومات ترلاسه کړي په دغه شمېرې ما ته زنګ ووهي.
د ازادي کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. حیات افغان یم، د زندنایس زموږ یو دوست دی چې د میراجان په نامه دی. پنځه شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی، نو دوه درې واره مې ازادي جوته ژنګونه ولیدي. دا زموږ پیغام نه دی نشر کړی، نو موږ دغه پیغام ځینې لرم چې دغه زموږ پیغام نشر کړي. د میراجان په نامه دی، د پنځه شپږ میاشتې کېږي، د کوره څه ناترکه دی. نو که هر ورور که د ده په هره معلومات لري یا دی په خپله دا اعلان اوري، نو زما سره دې پر دغه تلیفون شماره باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې دېرش درویشت اویا، د تلیفون شماره ور بیا وامه، صفر اووه سوه درې دېرش درویشت اویا. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وګرانو مسلمانانو وروڼو ته خبر ورکول کېږي چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت. تقریبا عمر یې پنځلس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی، د کندهار د ولایت د جرۍ د ولسوالۍ د ناجي د کلي. عمر یې تقریبا اوولس کاله دی، پتنا ګردی دی او د دیني علم زده کوونکی وو، او ډېر چالاک او بیدار هلک دی. هر مسلمان ورور کې پاکله معلومات لري پر دغه نمبر دې تماس ونیسي. شرینی ورکول کېږي، صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. بله شمېره، صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه. شماره بیا تکراروم، صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ، صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه.
سلام تاسو او د ازادي راډیو پر کوونکو اورېدونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست یم، د هلمند ولایت د بولان سره په تماس یم. زموږ د کاکا زوی ورک شوی دی نن عبدالوجه دی، دوه ورځې سره ستاسو کېږي راته نظاره کړي د پلان مې خدمت ادګور اکا دی. هر مسلمان وو د کې معلومات مزه چې بدغه شمېره رنګ اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته درې صفر یو څلور دوه اور پنځه، بیا د ټلیفون شمېره تکراروم، صفر اووه صفر اته درې صفر یو څلور دوه اور پنځه. باید ولیکي چې ازادي راډیو ته زما پیغام نشر کړي. وسلام.
بله، السلام علیکم. زه عبدالکریم ولسمان د فراه د ولایت بالابلد ولسوالۍ د ګرانی د کلي سایټ سره په لین کې ما وروره. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا شپاڼس کاله عمر دی او د اول میاشتې کېږي چې ندرکه شوی دی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري، وروره ډېره هیله لرم. زما د ټلیفون په نمبر دی، ما ته زنګ راوي. وروره څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ. د ټلیفون شمېره بیا وایم، صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ.
السلام علیکم زه آزاده د زابل ولایت څخه زنګ درکوم. زما یو د اکا زوی د درې کاله کېږي چې ورک ته نوم یې شاه محمد د دفتر نوم یې عبدالعزیز ده. که پر دې شمېره باندې اړیکه راسره ونیسي چې پر اووه سوه اووه دېرش اووه نوي دوه شپېته که چا پیدا کړی بس پر دې شماره باندې دې زنګ ووایي. مننه.
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. تاسو له سلام زما دا پیغام دی. زما یو ورور د نوزاد ساتۍ د ګریش په سیمه کې نادرکه سوی دی. دا درې میاشتې کې نادرکه سوی مسلمان ورور که چیرې په دې اړه معلومات لري یا یو ځای بندي یې نو بیا په دې شماره دې زنګ ووهي: 0-1-4-2-9-0-0-1-9. یو ځل بیا وایم: 0-1-4-2-9-0-0-1-9. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو زندانی د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ وشدون کوم. نوم لالی دی. ما ته د کډکید ولسوالۍ د زنداور د سره کاری څخه چا زنګ وو د دوی ورور دی د محمد داود په نامه دی. د حاجی علم اکا زوی دی. یو ورونو سراج دی ورک دی د طالبان د راړه تحریک رای شي. تاسو کوم معلومات لري ورور په دغه شنارې د مشر معلومات کې څه پر وې څه پر څنګه یو سلوی درو اچا اته آیا
شرینیم لري ان شاء الله شرینی به وکول. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلالی د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی څخه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. زما یو د دی د جانان په نامه دی چې د ولیجان زوی دی. تقریبا دا یوولس میاشتې کېږي د خپل کور څخه لا درکه سوی دی. هر څوک یې په اړه معلومات ولري تر دغه تلیفون شمېره دې زموږ سره په تماس کې شي: 0-1-9-5-9-9. دی جانان میږي د ولیجان زوی دی. تقریبا داسې د څورلس د پنځلس کاله دی. یوولس میاشت کېږي د خپل کور څخه لا درکه سوی دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ملا سیف الله خون د هلمند ولایت د ګرمسیل څخه خبره کوم. زما ورور دی د شمس الله په نامه. د همدا باقی اخون مرحوم زوی دی. د ملا نور الحق اخونزاده مرحوم مسی دی. نو تقریبا شپاړس اوولس میاشتې کېږي چې نادرکه دی. د مدرسې څخه تښتېدلی دی. ورک دی اوس په دغه هېڅ معلومات نشته. نو که دغه حق له هر څوک د دغه شمس الله معلومات لري یا شمس الله په خپل زما غږ اوري نو په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي: 0-1-4-2-9-0-0-10. شماره بیا یو ځل وایم: 0-1-4-2-9-0-0-10.
بله. السلام علیکم. زه محمد ندی یم د فراه ولایت بلابلک ولسوالۍ اوسېدونکی د فلج ځنګل د کلي. زما ورور محمد ابراهیم چې د څوارلس کاله لا زیات خوند کېږي چې د کندهار ولایت کې بېدرکه سوی. موږ ته هېڅ معلومات نشته نه د مرګ او نه د ژوند. هر مسلمان ورور سره کوي او یا یې درک لري د اسلامي همدردۍ په خاطر دې موږ ته معلومات راکړي. د ټلیفون شمېره 0-1-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
زادی رادیو کوم تاسو سلام علیکم زما ور شیر نمیږه دا د وکاله کې چې وکته وای دا چې ول محمد ما په دغه شماره چې بارا بیا ورته وای شماره وزمانه دې زبره چې بیا څنګه راتوې شیرینی اجر به کا چا په معلومات ماته راکې و سلام او احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو کشر ورور دی چې تقریبا دوه کاله کېږي د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د امیر هغه د بازار څخه نادرکه شوی تقریبا دوه کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا ته پته وه یا پیدا کړي د دوه شمېرو سره جاري کوي چې اول نمبر دی بیسیم نمبر هم د واټساپ لپاره دی 0 0 4 5 6 0 9 0 1. دوم نمبر سلام شمیره ده 0 4 9 9 9 برته 0 9 برته شریک 15 15.